السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه ښیي. دا مدثر موجوده په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو په تړاو باندې نن یوه اعتراضي غونډه کړې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوي دي. د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لس تنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شول، او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي. د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوری یې چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي.
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړي کومشري ناجي انوري په یو ژغیز پیغام کې رسنیو ته ویل دي چې د دولت مرکچی پلاوی د اجنډا پر ډلبندۍ باندې کار کړی، او له مقابل لوري هم غوښتي چې د خبرو جدي دوام ته ژمنو وسیږي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي مشر کریستوفر نیاماندی ویلي چې افغانستان د تاوتریخوالي، بې وزلۍ او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت کې مقابل دی. نو له دې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لاس تننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوی دی. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید.
لاس کسان ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل تشویش نه دي، او هغه ټول د تخپل کورونو ته انتقال شوی چې په دې کې دوه نفره پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و.
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالی انصاری منلی چې د یاد رادیو یو خبریال په ټپیانو کې شامل دی. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په عین وخت کې په کابل ښار کې د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هم یو موټر اور اخیستی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د ښاغلي فرامرز په خبره د دې اور لګیدنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستنه ویجاړه کړه. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو سره ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د شغلي شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلورم استن ده چې په دایکوندی ولایت کې د روان کال په ترڅ کې د طالبانو له لوري ورانېږي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوې اعتراضونو لړۍ پیل کړي، او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي. د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت ضد د نوې لاریونونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده. د دوی په وینا دغه اعتراضونه به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو ښارونو کې ترسره شي. نننۍ مظاهرې په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ودانۍ مخ تر سره کیږي. په تیر نومبر او دسمبر میاشتو کې هم لسګونو زرو کسانو د اپوزیشن په پلوي د پاکستان په لوی شهرونو کې لاریون نه وکړل. هغه د عمران خان د لری کېدو او نویو شفافو انتخاباتو د تر سره کېدو غوښتنه کړې و. د اپوزیشن مشران ادعا کوي چې عمران خان د پاکستان د پوت پمرسته او په تقلبي رايو سره د 2013 کال په انتخاباتو کې وخت رسیدلی دی. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپل پلویان غوښتنه کړي چې حکومت زد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پر ورځ د مسکو په خیمکی شارګوټی کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیو پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویل چې څوک غلې نسی او بوجل سي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ، لمونږ پرته بل څوک زمونږ ساتنه نه کوي، زمونږ شمیر خورا زیات دی، هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
کوي.
الکسی ناوالنی د یکشنبه نه وخت له جرمنی څخه مسکو ته لرسیدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د دیرش ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ناوالنی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. او تم د امریکا متحده ایالاتونو ورسنه ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسکونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړي چې تم د ولسمشر ټرمپ له شپې ته تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مودای راکم کړي. نو موري چې د او بخښي تر اوسه د ډونالد ټرمپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دی ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن و.
خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپل پاتې بندیانو د ازادي بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د دوی امنیت ونیسي. لا غیرلې زهره اميري وایي فعالانو ته خطر جدي ده.
کچېرې د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهدافو په اسانۍ سره پیل کړي.
د پی ټی آی بهرنیو چندو مقدمې زغر د فیصلې لپاره نن د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لاریون شوی دی. د مظاهره چانو په اړه هم راپور درته لرو له پاکستانه.
دا څنګه ما په دې ټولنه کې لیدله کله چې یو چا خپل مریض
او بدقسمتی سره مونږ چکلا مرچوي نو هغه نه بعد مونږ سره کومه وعده شوی وي اوس هغه وعده کې وعده مونږ سره نه پوره شوی.
امریکا بام دا راپور در تخپور کو چې نن با خای ولسمشر ټرمپ لزګونه مجرمین وبخي. بیا هم خرغ لې رازو لمړي مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم زینو غړو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه لري. له هغې ډلې حفیظ منصور په دې تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي او وایي طالبان له دې چې د دوی د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي غواړي د مشرانو نمونه له تور لیست سره اوزي او همدارنګ د بندیانو په اړه هم دوی بحث کوي. خو تر هغه پورې چې دا خبرې نه وي مطرح شوي طالبان د خبرو لپاره زړه نه کوي. په دې اړه د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو سره د هر ډول بحث لپاره چمتووالی لري. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ده.
په دوه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلورې ورستربل مخ په زیاتې دوه دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پوری کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان آن روان جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرې کی.
جانب ایت طالبان طالب لاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لوري بحث وکړو
بحث کړي.
خغلی منصور زیاتوي له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هر ورځ بیګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د وستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوې هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هر هغه موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هر موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي. خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان شمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نه خپنیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلې دي. خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اور بند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
لسګونه مدني فعالانو نن په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی وایي د سولې په خبرو کې کې لخواوي دي د مدني ټولنو او رسنیزو فعالینو غغواوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستيال دفتر بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر جدي اقداماتو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنې لامل اندېښنې ورس تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولو نشمېرې شاوخوا شپېتو ته رسېږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکي او مدني ټولنو چې بې ځایه وژنې او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي ترسو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو. او کچېری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړې لیک په صادرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبريالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د وی هوکړې ته ورسیږي. لدې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلی د خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولې دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خود چې دوی د خبريالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره اوس د جګړې تګلاره بدله کړې ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوی تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی ښارونو کې حمله نه کوو، په همدې خاطر یې مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نه ویره لري چې هغوی به بیا له دې تړونو له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو ښارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشاره سره وایي ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه موږ د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا ادعا چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په کابل کې ناس چارواکي په داشان ادعاو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تیره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړ.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو راپور درته خبرو. د په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګډون په دې واد کې د څلور انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د خپلوا کمیسیون په تیاریو اندېښنه څرګنده کړې. دغو بنسټونو ویلي امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د سیستم نه اصلاح کېدو ته په پام په 14 لمریز کال کې د دغو ټاکنو ته زمینه نه ده برابره. خو د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسیون ویلي له تخنیکي او عملیاتي پلوه یې د دغو ټاکنو ترسره کېدو ته تیار یعنی نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په 14 لمریز کال کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تیاریو د روان بهیر په وړاندې خبرګون وښود. دغه بنسټونه وایي چې په کابل او ټولو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پام د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس نعیم ازغری د سه شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل د انتخاباتو لتر سره کېدو مخکې باید د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د سیاسي ګوندونو په موافقه او د څارونکو بنسټونو په همغږي اصلاح شي. د نوموړي په خبره کچېره د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته او په اوسنۍ شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي نو سمبولیک او له درغلیو به ډک وي.
تبه کارتیشن امنیتی اوضاع که متاسفانه مون نشو کولی چی شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کو، باید چی داست انتخابات مون ترسره کو چی ده جمهوریت ده ارزښتونو خلاف نری.
با ورته وخت که ده افغانستان ده شفاف و انتخابات و بنسټ تیفا ویان ده صغرا سعادت وایی چه په راروان مریض کال کې د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاری سمې نه دی روانې. میرمن سعادت وایي چې افغانستان له امنیتي پلوه په جدي حالت کې دی او دغه شان تر اوسه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه هم نه ده برابره شوې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره طرحه وړاندې کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادي رادیو ته وویل چې ولسمشر هغوی ته ویلي چې هڅه کوي په 14 لمریز کال کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر روان کال کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ټاکنې له جدي ستونزو سره مخامخ وي او د درغلیو اداو د بهیر سخت اغیزمن کړی. ان تر دې چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتیجه او سنۍ توافقي حکومت دی چې عبدالله عبدالله ته د سولې د ملي مصالحې عالی شورا او نیمه کابینه وسپارل شوه او محمد اشرف غنی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر اعلان شو له ښاغلي عبدالله سره د انتخاباتي سیستم پر اصلاحاتو هوکړه وکړه. د ولایتي شوراګانو ټاکنې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله په تیرو شپږو کلونو کې د قانون خلاف نه دي ترسره شوي او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات هم د ځینو ستونزو او دلایلو له امله د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترسره نه شول. دغه شان د ولسوالیو شوراګانو او د ښاروالیو انتخابات هم نه دي ترسره شوي. ښاروالان د مهال د ولسمشر لخوا ګمارل کیږي او ولسوالۍ په مشرانو جرګې کې خپل استازي نه لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوغ است لکسنگا مجد پروگرام پا معریفی که ویل ور بشو اسلام آباد تا حال تا دا پاکستان دا دموکراتیک خوزخت نن اعتراضی غونډه لري. دا غونډه د انتخاباتو د کمیسیون مخته پیل شوې ده. دا چې د پی ډی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت یا جمهوری تحریک چې هغوی بولي څه غواړي ور به شو د مشال رادیو خبریال زلاند یوسفزی په دې ارتباط را سره بشپړ تفصیل راکړي. یوسفزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. غونډه په څو بجو پیل شوې ده، څه ګوري او خلک څه وایي هلته؟
سلامونه سلامونه او مننه. غونډه د وسله لږ شیبه وړاندې پیل شوه. دا وخت چې دی نو دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، دا پی ډی ایم پاکستان جمهوري غورځنګ چې کوم دی، چې کوم د اپوزیشن ګوندونه دي، د هغې دا غونډه ده. د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو د کمیسیون د ودانۍ مخې ته دا غونډه روانه ده. دا په کوم ځای کې غونډه روانه ده؟ دا د اسلام آباد حساس ځایونو کې راځي، ځکه چې دېته مخامخ سپریم کورٹ دی، دیتا ایوان صدر دی، یعنی دا صدارت چې کومه معنی ده، دیتا مخه ته د قومي سمله ودانه ده، د سنټ ودانه ده. په دغه ځای باندې غونډه روانه ده او د دې غونډه د فارن فاندینګ خلاف ده. دا وی چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم واکمن ګوند دی وخت کې پاکستان کې، د دې خلاف د انتخاباتو کمیسیون کې د بهر ملکونو د فند راغوښتو یا د پیسو د پاتې د فند د پیسو یو کیس په چاغر 2014 سم چلیږي او اوس پر 2020 پورې لا په هغه کیس باندې فیصله نه شوی. په هغه کیس چې کوم نه پاري کې دا دي چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 سم د ټول ټاکلو نه وړاندې د امریکا او د خلیجی ملکونو نه بعض پیسې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي دي. دا هغې پیسو زین نه معلوم چې دا چا راغلي دي او په غیر قانوني طریقې سره هغه پیسې راغلي دي. نو دغه کیس په تحریک انصاف باندې په 2014 کې شوی چې تاسو یاد دي پیسو لاړو خیا چې دا چا راغلي دي، کومې غلې راغلي دي، ځکه چې دا پیسې ډېر غټ مقدار کې دي. نو دا د پاکستان جمهور غورځنګ چې کوم د حکومت ضد یو تحریک ته یو غورځنګ دی، هغې د الیکشن د انتخاباتو کمیسیون مخې ته دا احتجاج د دې لپاره کوي چې د دې کمیسیون د دې غواړي چې د اوو کالو نه کم کیس تاسو سره پروت دی، هغه کیس چې کوم دی هغه تاسو فیصله کوي او د پاکستان تحریک انصاف نه د فاند چې کوم دی بعد د بارني فنډونو کوم کیس ته راغلي پلټنې تاسو دې کوم رڼې پلټنې وکړي او دا کیس فیصله کوي. دا وخت په سټیج باندې په ماته په زرګونو کسان ماته ښکاري، د تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دلته کې موجود دي او بره په سټیج باندې چې کوم مشران سیاسي دي، په اړه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف لور مریم نواز دا وخت لګیا لا غوړي جلسې ته وینا کوي او د دې نه وروسته مولانا فضل الرحمن چې کوم دی داغه صرف وینا پاتې راغو وینا کوي. د دې وړاندې محمود خان اچکزه افتاد احمد خان شیرپاو او امیر حیدر خان هوتی غوند کې سیاسي مشران چې کوم دي اړې دي جلسې ته د احتجاج ته ویناګانې
وکړي. نو د پی ډی ایم ټول مشران ورغلي دي، څومره خطرناکه مسله ده دغه کرختيام دوی بریالي شي او دغه کیس لکه څنګه چې دوی غواړي راوبلټل شي او مسله هوار شي؟
کچره د پاکستان تحریک انصاف چې د واکمن ګوند خلاف دا خبره ثابت شي چې دوی د بهر ملکونو نه پیسې راوړي دي او هغه پیسې غیر قانوني طریقې سره راوړي دي او دوی ته د هغه اغه درای نه معلومی چې اغه سرچینی نه دی پیسو کمی دي. نو په دغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم رجستریشن دی، یعنی اغه خپل حیثیت بیلی اغه یو رسمي ګوند نه پاتې کیږي او دغه د هغه د رجستریشن ختم شي اغه رسمي ګوند پاتې نشي، نو هغه سره بیا د اختیاروم نه پاتې کیږي چې هغه په پاکستان کې واکمنیو کې او حکومت پیړان شي.
ډیر مننه کوم زلاند یوسف زیو د آزاد اروپا رادیو د مشال خبريال دی له اسلام آباد غیده. هلته نن د پی ډی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت چې پکې د اپوزیسیون شاوخوا لس غټ او واړه ګوندونه یو ځای شوي دي د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د انتخاباتو د کمیسیون غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت د بهرنیو چندو یا مرستو سپیناوی دی دوی ته وکړي او دوی وایي که دا کیس یا دغه قضیه هواره شي نو ښایي د تحریک انصاف حکومت چې مشر یې صدر اعظم عمران خان دی او په واکه دی هغه نسکور شي. ازادي رادیو ته هغه غوښت. نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته کاری ورځ ده. د راپورونو په اساس ښایي ښاغلی ترامپ نن لسګونه مجرمین وبخي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټي، یعنې په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 20 تر 30 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي لې وستوري نه نیولې تر یو ډاکټره پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې د خلک شامل دي. خدا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل بغانې نږدې همکار سټیو بنن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکي او پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لور ایوانکا، خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي چې یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثرو ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دې صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان یې بخلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخلي، سیاسي متحدینو ته یې انعام ورکړی، بلکې رحم یې نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو لپاره کوم کار نه دی کړی.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې ولسمشر ترامپ ښایي نن لسګونه مجرمین وبخي. ورزو هند ته یو جالب راپور لرو. هلته پرون د هند د حیواناتو اژغورون کوډلو یا مارنیون کو یو غټ مارچ حیوانات لکه خوسکی او غرڅی تیرول شي او دی اسکواټور ماشين داخله نه نوته ونیو. په دې اړه به تفصیل بیا عمل نوریاس نوری واورو.
دا شور او زوک ده هغو کسانو ده چه حدس کوی د زمکه کیندون کی اسکواتور ده ماشین له دننه یو غټ مار راو باسی. دا پیخه پرون دوشن بده هند اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوی و. د سیمه اوسیدون کو رویترز خبری آژانس ته وویل کله چې ورته د دو غټو مارانو خبر ورکړل شو یوې سمدستي ونیو خو دی بل یې و چې د اسکواتور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو څلور ساعته مارنیون کې سوادین کومار وای یو مارموچه چې باندې دو متره اوږدو سمدستي ونیو خو هغه بل چې ماشین ته داخل شوی و په رایستلو مو څلور ساعته وخت تیر کړ. د رویترز په خبره شوي ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا درې مترو ته رسیږي وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشی کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهرجن نه دي او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. فریبا ظاهر بلند خبرونه وایي.
په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې سوې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستنننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیانسول. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنوی ته پاستول پیغام کې ویلي چې د بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترین کوچار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لخپل پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پر ورځ د مسکو په خیمکی شارګوټي کې د پولیسو له ماموریت څخه یو ویډیوي پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویلي که څوک غلی نسی وبوژل سي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په نیمروز ولایت کې له جګړې د پناه غوښتنې تر عنوان لاندې د فوټبال جام سیالۍ د کپټان لاسلو ډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ شل ورځې وړاندې د نیمروز د بدني روزنې عملیات او فوټبال فدراسیون استازولي له لوري په زرنج ښار کې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوی وي. ښاغلی مشوف زیاتوي چې د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د کپټان لست او ملي پاتون پیوستون لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړې چې د کپټان لست لوبډلې مقابل لوري ته 3-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د لوبو اتلولي یې خپله کړه. په هرات کې د ځوانانو د څلورو لوبډلو ترمنځ د بسکټ